ځواني هلي هلي ځواني هلي ځواني هلي د ځواني هلي خبرونه
د ځوانانو هنداره
دغه خبرونه هر پنځشنبه د ماښام 8 بجې
په ژوندۍ بڼه د ګالیا رڼا نورستاني په کوربتوب
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا دې بیا هم خوشاله ما چې زګالی رانه نورستاني د ځواني هلي د خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په درانه چوپړ کېما. قدرمن اوریدونکو، نن په خبرونه کې بیا هم ململه رو بیا به هم یو ځانګړی بحث ولرو، ور باندې به خبرې وکړو او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره مل شئ، ټلیفون وکړئ او خپل نظریات او پوښتنې د خبرونې د ململنۍ سره مطرح کړئ. خو تر هغه مخکې له دې نه چې د خبرونې میلمنه مې تاسو ته در وپیژنم، د دې لپاره چې زموږ د خبرونې موضوع نن د ادب او فرهنګ او کلتور په برخه کې ده، نو د ادب او ادبیاتو په برخه کې به موږ بحث ولرو او خبرې وکړو. په خپل ادب او ادبیات د ټولنو د سمون ډیره ښه وسیله ده. له ډیر پخوا راهیسې، حتی له یوناني مدنیت څخه را په دیخوا، ادبیات د ټولنو د سمون په مخه رامنځته شوي دي. خو دا چې ادبیات کوم مسؤلیتونه لري او کوم صفات لري، خپله د ادبیاتو یا د ادیب مسؤلیتونه د ټولنې په وړاندې څه دي، په خپل ادبیات څه دي. هسې خو ویل کېږي چې ادبیات ټول هغه منظوم او منثور آثار چې هنریت ولري ادبیات ګڼل کېږي، مګر د ادبیاتو د ماهیت په اړه دا هم ویل شوي چې ادبیات له هغو خبرو څخه عبارت دی چې د عادي خبرو له کچې لوړې او مرموزې وي، خلک یې لوستلو او اوریدلو خوند اخلي او پر احساساتو اغیز پرېږدي. خو زه غواړم چې د دې پوښتنو ځواب یو یو د خپلې د خبرونې میلمنې د اغلې شبانه دوران څخه واورم چې زما د خبرونې میلمنه ده. شبانه دوران د افغانستان په ګڼ شمېر رسنیو کې کار کړی او اوس د افغانستان ملي ټلویزیون کې تکړه او با استعداده ویانده ده. د دې تر څنګ د اغلې دوران بله ځانګړنه یې دا ده چې د ادب او فرهنګ په ډګر کې هم فعاله ده. اغلی دوران لیکنې هم کوي، لیکواله ده. نن به د اغلی شبانی پر فعالیتونو او په ځانګړي توګه د دې د همداشان البته د هغه کتاب په هکله هم خبرې اترې ورسره وکړو چې عنوان یې ده شاد او شد. نو شبانه جانې، ښه راغلاست خپرونې ته. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله او د ځواني هیلې خپرونې ته راغلې.
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته مو ډیره زیاته مننه چې ماته مو هم په دې ښایسته خپرونې کې وخت راکړ.
ډیره مننه کوم. لومړی خو مخکې له دې نه چې نورې پوښتنې د فرهنګ او ادبیاتو په ډګر کې او د دې په هکله چې څنګه تاسو لیکواله شویلی او څه د دې باعث شو چې تاسو دا کتاب ولیکي، مخکې له دې نه چې دې ته راشم، غواړم چې ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې د دې کتاب نوم ولې شاته او شده تاسو ټاکلې ده، د دې تر شا فلسفه څه ده؟
ډېره زیاته مننه. سلامت کړئ تاسو کوچک مواد چې په دې کارونه کې ماته مهم وخت راکړ. نو زه د ځینې وخت چې بېکاره اوسم او یا هم کله چې فارسي، ایراني او یا هم اردو داسې کومې لیکنې وینم، ډېرې داسې لنډکي شعرونه وي او یا هم لنډ د وینا چې وي د پوهانو وینا، دا به مې راژباړل. خپلې فیسبوکپاڼې کې ځینې انځورونه به مې راخیستل، دې سره به مې خپرول. نو د دې کتاب چې پایله کومه نن مې چې شاته شو ده، دا د روسي یو شاعر ده چې هندۍ ده او په کاناډا کې ژوند کوي. دا شعري ټولګه د هندۍ ده چې په نوم د ملک ان هونی ده، شاته شوده نو دا کتاب چې ما کله راوخسته چې زه باید دا وښولم هاو اول کې به هیڅ دا اراده نه لرم دا هو تاسو نو چې زه به یو وخت یو کتاب وښولم کله لکې لیکنې کولی او یا هم تر څنګه د پوهانو ځینې خبرې چې وي هغه به مې راژباړل نور کتابونه کې به مې چې لوستل هغه فېسبوکونه کې یا هم نور اپلیکیشنونه څخه چې زه کار اخلم هغه به مې لوستلو هغه ملګرو سره چې هلته ما سره دي هغوی سره به مې شریکول دا کتاب و ما د ټلګرام کې ځینې سایټونه دي چې د کله کله دغه نه ځینې کتابونه چې انګلیسي دي او تر څنګ فارسی دي ځینې ګروپونه لري چې پښتو دي هغه کې پی ډی ایف کتابونه دي د ټلګرام کې دغه ګروپونه کې اړه یې ما او داسې صحیح معلومات دي او تر څنګ داسې پوهانو وینا دي او چې ځاګې ما یو ورځې یو سایت کې ولیدل چې د دې ځینې شعرونه ول یو شعر یې ډېرې شعرونه د دې چې خپلې ایمیل ته په کانادا کې څه ژوند کوي د دې د شعرې ټول ځای په انګلیسي باندې ده ځینې شعرونه وایي دلته ول ما زما د خوښ شول چې ځکه چې ډېر با احساس دا شعرونه د احساس څخه ډک دي او همغه ځکه یو ځلې ما د دې ځلې د دې روپی دا احساسات څه ول درکولای شو ما کرا ځینې شعرونه باندې چې د دې خوښېدل دا باندې ځان سره یا به مې یاداش کړ چې د لیکرې په بڼه ول او یا هم د انتر په بڼه چې ول هغه به مې راواخیستل کرا کرا دا یاداشونه دا سکرین شاتونه او دا اسمه چې ما دا غزینه دا شعرونه وای الټر ډیزاینول دا را سره د ټلیفون په ګالری کې ډیر شو
نو
بالکل
نو دا کتاب په حقیقت کې ستاسو یا د هغه هندي شاعره یا لیکواله د هغه د کتاب نه په الهام سره شعري ټولګه ده نو په حساب د کتاب په حق له نوري پوښتنې به وکړم خو ستاسو له نظره ادبیات څه دي او د یو لیکوال لپاره د ادبیاتو پوهه څومره اړینه ده
په دې برخه کې خو پوهه ډیره مهمه ده ځکه چې موږ شو د خپل د هغه د ژبې په ادبیاتو باندې او یا هم په کومې سیمه کې چې ژوند کوو او یا هم خپلې ټولنې ته په کتو سره چې موږ د ټولنې د اړتیا لپاره چې موږ هغه څه چې وینو هغه د کنه کړو په دې برخه کې چې ادبیاتو باندې پوه نه شو او یا هم په دې برخه کې چې پوهه ونه لرو په دې برخه کې موږ نشو کولای چې پرمختګ وکړو اړین یو څه چې دا لکه څنګه چې ما نوې قدم کې نوې ګام په پټه کړې ولې او د ژباړې په برخه کې د خو څه چې دا مهم ګرځم چې لومړی باید یو څوک چې یو ژبې ته غواړي کار وکړي مثلا پښتو ته موږ ته پښتو غني شي دري ته غواړي چې د ملي دوه ژبې دي دې ته چې موږ غواړو او یا هم هر وګړي چې په هر یو ته ځان کوي غواړي چې هغه ته لیکنی وکړي لیکوالي وکړي او یا هم ځینې کتابونه د نورو ژبو څخه راوز وړي ادبیات تیز ما په نظر چې څل کې سره مهم دي چې باید هغه ادبیات باندې ځان پوکړي ورسره لاغي نه هغه ولیکي او یا هم وژباړي
بالکل دا به د یو لیکوال یا لیکوالې د لیکو د لوستلو لپاره هم ادبیات تاثیر لري بې له شک نو که د یو لیکوال یا لیکوالې په لیکو کې ادبیات په نظر کې ونني ول شي مطمئنن چې هغه کسان چې دغه کتاب یا شعر یا ادبی ټوټه اثر هر څه چی په لوستونکو باندې چا اثر ونه لري نو بیل شک چې بیا نو هغه اغیز د کتاب یا د اثر لمینځي او دا کار ټول ادبیات کوي بالکل راځي چې ستاسو د کتاب پر محتوا تم شو د کتاب محتوا خو ستاسو د خبرو نه د خبرونې په سر کې داسې سرګند شو چې کتاب ټول شعري ټولګه ده دغه څه دی دا شیرونه څړول شیرونه دي څرقم شیرونه دي ستاسو شیر هم په دې کې شته کټول تاسو دغه شیرونه ژباړلم دي د نورو ژبو څخه څرقم
بالکل دا کله چې ما وخت چې ورته پاره ډېر معلومات ترلاسه کړم ما چې انټرنټ ته مخ راغې د ټلګرام نه ما چې په لټون نه وکړه د دې شریتو کې سره مخشومه او نور شعرونه سره لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ادبیات د یو ټولنې لپاره څومره مهم دي ما د خپلې ټولنې ته په کتو سره د دې ډېرې شعرونه نه دي اشپارلې او د دې ټولګې نه او یا هم تر څنګ چې نور شعرونه چې داسې جلا جلا خبره شي ول ځکه چې هغه مسلمانانو سره مطابقت نه لري اروپאי شاعران چې د لیکوالان چې آزاد خیال لري کولی شي یو خبره په آزادانه ډول وکړي او یا هم ولیکي خو زموږ ټولنه کې تر اوسه داسې یو ذهنیت نه دی رامنځته شوی ما د دې ډېری شعرونه نه دي ژباړلي ځکه چې هغه ټولنې سره مطابقت نه لري کېدای شي چې په دې وخت کې ډېری یو پوښتنې سره او یا هم انتقادونه سره زموږ شمه نو ټولنې ته په کتو سره ما د دې ډېری شعرونه نه دي ژباړلي او مخکې چې تاسو وایئ چې دا شعري ټولګه ده بالکل دا شعري ټولګه ده دا د یوې نجلۍ د ژوند د درې پړاوونو انځور دی چې یو انځور چې کله ماشوم یې څه ډول په کور کې له خپلې کورنۍ سره دغه مینې انځور څه ډول وي دا نجلۍ چې کله پېغله کېږي کله چې مینېږي دغه مینتوب د دورې هغه انځور څه ډول وي او کله چې دا په مینې کې ماتې خوري او یا هم د بېلتون له وخته د دې هغه د ژوند هغه حالت انځور څه ډول وي روپي د خپل د شعري ټولګه کې همدغه درې انځورونه د درې حالات خپل د ژوند اخیستي دي او د شعرونو کې رنګاړې دي کله دا په کور کې د خپل پلار سره پلارې باید دې سره څنګه مینه وکړي دا چې کور کې د مورې باید څنګه پلار سره مینه وکړي همداسې بره او دا چې کله مینېږي خپل هغه معشوق څخه څه تمه لري او کله چې دا بېلتون ته ځي وروسته له هغې نه د هغې په یاد کې څنګه دا سوځي څومره کړاوونو سره دا مخ کېږي او د هغې په یاد کې څومره شعرونه وایي او کله چې هغه احساسات خپل بیانوي دا وي چې همدا شعري ټولګه کې دغه درې برخې د همدغه درېو پړاوونو څخه دا او دغه درې پړاوونه یې رانغاړلې دي د دې شعري ټولګې
او بالکل نو ستاسو د خبرو مطابق چې دا د یوې جلې د ژوند د درې پړاوونو انزور شیرونه په دې کې نغښتی آیا دغه شیرونه آزاد شیرونه دي که څرګم
ډېرې شعرونه ول چې مثلا روپي چې کومه شعر وایي او یا هم دغه شعرونه چې دي ټول د یو ښځینه احساسات دي چې یو ښځه کولی شي خپل احساسات هم یا هم
یعنې دغه شعرونه چې تاسو ژباړلې ده که په انګلیسي هم و آزاد شعرونه دي که وزن قافه هم لري بله بله
څه بیانوي دا ډېر سوچه بیان کړی دی چې په آزاد ډول خپل هغه احساسات بیانوي چې یو څه د څه سوچ لري څه بیانوي او دا چې ما کله دا ژباړل لکه څنګه چې مې یادونه وکړه په انګلیسي ژبه وه او دا هم چې راوژباړل د دې په معنا کې چې و هغه د دې معنا مثلا زه خپل داسې فکر کوم چې روپي خپله یوه نجلۍ وه او دا چې زه نجلۍ یم کول شم چې په آسان نه ځول دې احساسات درک نه او پوه شم چې روپي په دې دریو پړاوونو کې کوم احساسات کوم حالت سره مخ شوې ده
او په دریو پړاوونو کې څه احساسات لري بله زما مطلب هم همدا و اغلی شبانه چې ما پام دې مې فکر کاوه چې تاسو کله چې یو شیر دی او ژبې نه واخلي بلې ژبې ته راوړوي نو ممکن په یو ژبه ممکن په انګلیسي په اردو که په هر ژبه وي هغه شیر وزن ولري خو کله چې تاسو په یو بل ژبې ته راوړوي نو ممکن هغه وزن خپل لاسه ورکړي هغه نو دا غل لپاره ما ویل چې آیا تاسو کله چې دا موږ باړه په پښتو ژبه په ما غوازن پاتې شو کډ آزاد شیر ورڅخه جوړ شو
دا همغه کوم تخیل چې لاره او دا چې د روپی د لنډه کې شیرونه چې د پلان د ټکو بیان کړی دی د ویسه دي سوچا غاټي چې زه هم لبد مرغه پاندا سي چې لونه کې ځان کوم چې یو څه خپل احساسات او یه هم امر سپینه خبره نشي کولای نشي بیانولای دا غره هم ډېر شاعران سره د مخې مچې دوی چې کله شیر آزاد خیال لري دوی چې غواړي شیر ولي کې یا هم ولولي دوی ډېر ممانعتو سره مخ کیږي ما یې هم دا لکه څنګه چې دا ونه نو چې ډېر چې مخولین سره مطابقت لري یو څو میراثي دي چې هغه آزاد شیرونه چې څنګه دا بیانوي او هغه مې بیان کړی چې کوم دیپو چې مخولین پر مخ کړی او دا د ذهنیت په جوړ د تراغ میراثي دي او هغه چې
اغلی شبانه که کولی شه چې یو برخه د دې کتاب کا ستاسو کوم شیر په یاد دی او ریدونکو ته واوروي او مونږ هم تری خوان واخلو
ا زه اوس دا را ته تاسو ته کې چې دې د کوم حالت تاسو بیان ته ځکه چې ما تاسو ته وایي چې دا
هر برخه چې تاسو په یاد دي هر حالت چې تاسو په یاد دي هغه موږ تک او وايي دلته اوریدونکو ته هم
نو دلته وو چې ځینې شعرونه دي زما دا شعر ډېر خوښ دی چې ما ډېر لوستی دی او کله چې زه دا کتاب راخلم یا هم کمپیوټر چې زه کینم دا چې دا لیکنې پاڼې چې راسره دا چې خلاصوم دا خپل هغه پلار سره مینه چې لري خپل هغه پلار مینه یې را باندې کړې ده وایي دا ډېرې انډوري چې دي خپل پلار سره ډېرې مینه لري پلار یې هم خپل لور سره که څنګه چې همداسې ما خپل پلار جان سره مینه ډېره کړې ده او مینه هم لرم د دغه احساسات ما ښه درک کولی شو چې مثلا ډېری دا خبره عامه ده چې یو متل هم جوړ شوی دی یو متل په ډول هم نن سبا موږ کاروو چې د یوې نجلۍ ریښتینې مینه او لومړی هغه بې مطلبه مینه چې وي هغه د کوم نارینه چې وي هغه د پلار ده چې ډېرې مینه ورکوي خو پرې مطلب نه لري که نه نو دا و چې یو شیر دی وایي پرېکړه دا شوې وه چې هغه به ستا د ژوند لومړنۍ نارینه مینه وي او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې یعنې پرېکړه خو شوې وه چې ته به په ژوند کښې لومړنۍ مینه لرې چې هغه به د یو نارینه وي او ته وایي هر ځای کښې لټوې خو ډېری یې تام داسې نه وي چې هغه لومړۍ نارینه مینه هغه یې د پلار وي
بلکل بلکل اخلی شبانه آیا دا ستاسو لومړی کتاب دی چې چاپ کړی مو ده او که د دې مخکې هم د لیکنې کولې
ما ډېری داسې چې خپل هغه د سترګو حالات ما اوسه به مې چې لیدل هغه ډېری داسې یو څو لیکنې مې کړې دي چې مثلا زه به یو روغتون ته تلم یا هم په لارې کښې چې مېرمنې سره زور زیاتی کېده او یا داسې نور حالت سره به زه چې مخ کېدلم ډېری داسې لیکنې مې کړې دي چې خپل هغه د سترګو لیدلی حال مې بیان کړی دی او تر څنګ یې دا اخبار مې چې کړي دي مخکې مې یادونه وکړه چې ما د پوهانو او یا هم د نورو ژبو څخه چې ځینې داسې مطالب و چې هغه زموږ دوستانو ته ګټور دي او یا هم ګټور ته معلومېدله هغه به مې را ژباړل او هو د ژباړې په برخه کښې د لیکنې په برخه کښې زما لومړنی ګام و او لومړنۍ هڅه مې وه چې دا کتاب مې چاپ شو
بلکل او د لیکلو سره دې څنګه مینه پیدا شوه څنګه دې وغوښتل چې باید لیکنې وکړې آیا ستاسو په کورنۍ کې داسې څوک وو چې پر تاسو باندې تاثیر یې درلودو او تاسو غوښته چې د هغوی ګام د هغوی کار یا د هغوی دغه اکثریت په ځینو کورنیو کې چې مور پلار ورور خور چې یو کار وکړي بیا نور هم پسې ځي په هماغه لاره داسې ستاسو په ژوند کښې څوک وو که نه په خپله مینه هم ورسره پیدا شوه
ما چې د دې پوهانو ډېرې داسې ویناوې را ژباړلې وایي خوشبخت هغه څوک دی چې ښه ملګري لري او هغه ملګري کتابونو سره مینه لري او یو ښه ملګری یو کتاب د یو ښه کتاب په شان دی چې موږ هغه نه هر څه زده کولی شو او ښه ملګري هم د یو کتابتون ته کولی شو چې تشبیه کړو او یا هم کتابتون ته ورته دي چې هغه نه موږ هر څه کولی شو چې زده یې کړو په دې برخه کښې د خوشبختۍ زه دی چې زما کورنۍ هم په دې برخه کښې را سره یې مرسته کړې چې موږ ته یې د دې زمینه برابره کړې چې موږ لوړې زده کړې وکړو او یا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړو زما همکاران زما دوستان زما یو نږدې ملګری دی چې هغه هم په دې برخه کښې ډېری
یعنې ستاسو ملګري ستاسو مشوق وو یا تاسو یې دې لارې ته ډېر تشویق کړی ملګري دا کریډیټ تاسو خپل ملګرو ته ورکوئ
بلکل لومړی مې د کورنۍ د 50% د دې تشویق او د دې ملتیا هڅونه د هڅونې په
وخت
کښې زما د کورنۍ د 50% هم زما د ملګرو دی چې په دې برخه کښې کتابونو سره دوی سروکار لري ژباړې سره لیکنو سره او زه د هغوی احسانمن یم چې په دې برخه کښې زه هڅولې یم چې ما کوچنی ګام پورته کړی چې آیا زه
له شکه چې د کورنۍ تشویق نه وي سړی نه شي کولی چې یو کار پیل کړي یا په ښه شوق سره په هماغه لاره لاړ شي بېرته راګرځو تاسو ته اغلې شبانه یوه لنډه دمه اخلو زموږ پوښتنې ادامه لري قدرمنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنګټن استدیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ
د ادب وږمې ستا په یادونو زما په زړه دې خاورې واړولې
شعر و ادب د ټولنې په رغولو کې رغنده رول لوبولی شي
او تاسو د یو ښه شاعر په توګه د ټولنې په مقابل کې د څه ډول اخلاقي مسؤلیت احساس کوئ؟
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبي او هنري خپرونه
هر یک شنبه د ماښام اته بجې
د غورزنګ
او ګالیار نانورستانۍ په کوربتوب
په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
اورېدل یې مه هېروئ.
بیا هم خرغلس د ځوانې هیلې خپرونه ده. د خپرونې میلمنه مې میرمن شبانه دوران ده، لیکواله، شاعره، ویانده او فعاله میرمنه ده. نو اغلې شبانه، که په دې تاسو دارته وایس چې ستاسو د خوښې وړ لیکوال څوک دی، د چا لیکنې سره ډېر تاسو مینه لرئ؟
ما چې کله لومړی کتاب ولوست او چې مطالعې سره زما شوق پیدا شو، لومړی کتاب پاتې شه باران د فلک صاحب و. زما فلک صاحب سره ډېره مینه ده، د هغې لیکنو سره او د هغې شعرونو سره چې په دې برخه کې زما یعنې هغه لومړنی کتاب چې و چې ما پیل وکړه دا چې آزاده مطالعه ولرم، د پاتې شه باران کتاب فلک صاحب و. وروسته له هغې نه چې شعر او شاعري سره چې زما مینه پیدا شوه، د ارواښاد ریاض تسلی چې زموږ د پښتو شاعر و او پښتو دی، هغه وخت چې دا وفات شو، د دې هغه یو کلیات و چې ما له نورو همکارانو سره یو ځای د دې دغه کلیات راټول کړ، کمپوز هم کړم، چاپي بڼه بیا هم د مینهوالو لاسته وسپاره. دا و چې زما شوق د لیکنو سره د سالک صاحب دی او شاعري سره زما شوق چې دی د ریاض تسلیم صاحب سره دی، چې د هغې شعرونه هم داسې ډېر آزاده شعرونه دي، ډېر رومانټیکه دي، چې هغه شعر چې ته لولې فکر کوي چې همدغه احساسات د خپل وجود کې وینم، او هغه شعر چې لولې
د سیاست کې همدغه حالت کې زه یم. بالکل، ځینې لیکوالان، شاعران داسې وي چې یو چا حالاتو ته یا د یو چا طبیعت ته ورته وي، د همغې تاثیر لاندې سړی کولی شي چې ښه کار وکړي. ستاسو له نظره د یو لیکوال د لیکو لپاره، لیکوال لپاره په لیکو کې کومې ټکي باید په نظر کې ونیسي، که یو لیکوال باید هغه په نظر کې ولري؟
نه بالکل، دا چې اوس ما مخه کړې ده ژباړې ته، تر اوسه په دې برخه کښې هم د خپلو استادانو څخه چې مثلا مصطفی صالح صاحب دی، دغان صاحب دی، محبوب شاه محبوب صاحب دی، او داسې تر څنګ د ژباړې په برخه کښې زموږ ځوان لیکوال او شاعر میر احمد یاد دی، او تر څنګ یې زموږ د دري شاعران او لیکوالان چې دي، د دوی څخه هم زه مرسته غواړم چې زه باید کومو ټکو ته پام ساتم، څنګه باید دا لیکنې وشي، او کومو برخو ته یې پام ساتم، چې باید لیکنه څه ډول ولیکل شي. په دې برخه کښې ډېری سپارښتنې راته کړې دي، باید دغه موضوع چې تاسې څه ډول موضوع وي، هغه موضوع ته باید څومره معلومات ولري، څومره باید
څېړاتو
چې راته ښودلې وي، او زه په دې لاره روانه یم چې دغه باید تدبیر کړم په ځان باندې چې یو ښه لیکنه وکړم، ځکه چې لاندې لیکنې چې کله زه لیکم دوی ته زه بیا هم وړاندې کوم چې تاسو زما دا لیکنه وګورئ، کوم ځای کښې چې ما غلطي کړې ده، اشتباه مې کړې ده، تاسو دا راته په ګوته کړئ چې زه بلې لیکنې کښې دا تکرار نه کړم. او د ژباړې په برخه کښې لکه څنګه چې پوهان هم وایي، وایي ژباړه ښه ژباړه هغه ده چې روانه
ولوستل
شي، او ډېری همکارانو په دې برخه کښې هم منندوی یم ترې چې ما سره یې مرسته کړې، خصوصاً د دې کتاب چې دا په انګلیسي ژبه وه، د تورو سره وایي زه مخ شوم چې هغه دغې بدل موږ پښتو کښې نه لرله،
بیا
هغوی درسره مرسته کړې چې ته باید څنګه دا ټکی په ټکی ونه ژباړې.
میرمن شبانه، بله بالکل، ستاسو د خبرو نه مې داسې برداشت وکړ چې اکثریت دغه شعري ټولګه چې تاسو جوړ کړې ده، اکثریت یې ډېر ټول د نورو شعرونو ژباړه ده. آیا تاسو په خپله شعر او شاعري هم کوئ؟ خپل کوم اثر لرئ؟
تردید ما خونه لرم خو داسې ځکه چې ما په دې برخه کې تردید ما لاسې
علاقه لري او الها
ونه چې وی ان شاء الله هغه ورځ هم لري نه وي چې زه خپل آثار چاپ کوم او د دې مرسته د دې د ثونه چې سره وي ان شاء الله ما چې دا ګام پورته کړی دی دا لومړی هته چې کړی دی ان شاء الله په دې برخه کې والله هم مخته زما او هغه همکارانو ته او هغه خپل ملګرو ته خصوصا نجونو ته غواړم چې دغه هغه کوچت کې هم کولی شو نه دا چې په بیل آیډیا نو باندې او یا هم په پټ نوم باندې خپل آثار چاپ کړو یا خبرې وکړو ولې موږ خپل همدغه جنتونو کو چې شاعري وکړو آزاد خیال لرو هغه خپل خیال هغه څه چې تصور کې لرو هغه د قلم په ژبه بیانوو ولې په دې برخه کې موږ شر وکړو ځکه چې دا یوه د تحفه ده د خدای څخه چې یو لیکوال ته یو شاعر ته یو انځورګر ته ورکوي نور ته ورسوي او یا هم خپل هغه کار نور ته ور وښایي چې دغه خارق العاده استعداد د دې په وجود کې دی.
بالکل بالکل دغه کلتوري محدودیتونه باید د دې لامل نشي چې خزینه لیکوالان او شاعران د شبانه دوران کور موادان پښتنې ډیر زیات دي او تلیفونونه هم خورا ډیر زیات راځي او ریدونکي غواړي چې تاسو سره خبرې وکړي خو متاسفانه چې د خبرونې وخت موږ مخ په ختمېدو دی او نشو کولای چې دا ټولې پښتنې تاسو څخه وکړو او ریدونکي هم واخلو. ان شاء الله په بل خبرونه کې حتما تاسو به بیا هم راغواړم او ډیر خبرې به وکړو ستاسو په کارونو او فعالیتونو او همداشان ستاسو په راتلونکو پلانونو باندې به خبرې وکړو. ډیره مننه. کور موادان بریالی اوسئ او د ژوند په ټولو چارو کې تاسو ته بریالیتوب غواړو. ډیره مننه کور موادان. سلامت اوسئ. قدم نن اوریدونکو د شبانه جان سره مو په خبرو اترو دا راته جوته شو چې کڅه هم زمونږ هیواد یو سنتي او نا امنه هیواد دی خو بیا هم دلته یو شمیر میرمنو داسې ارادي قوي ارادي لري چې هغوی کولای شي چې پر مخ لاړ شي او کار وکړي او د ستونزو سربیره غواړي چې د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړي. په ټولنه کې ډیر استعدادونه شته چې غواړي شاعري او لیکوالي شي. البته نجونې دوی ته باید پاملرنه وشي، تر دې د دیو څخه ملاتړ باید وشي او د دیو ادبي هڅو د پراخوالي لپاره باید کار وشي تر څو له دې لارې ښځې وهڅول شي چې په آزاده توګه خپل فرهنګي فعالیتونه ګړندی کړي. په همدې هیله تر بلې خپرونې پورې مو تفاق الله سپارم. تر بیا.
زما زما خي خل اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنوندگان عزیز. قدیر